مرکز ته قاچاق کیدل چې په تورې د دې موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. له کابل ښار څخه 300 معتادین راټول او د درملنې مرکز ته انتقال شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم ازادۍ راډیو ته وویل دا 300 کسان چې د کابل ښار د نادرخان تپی په شاوخوا کې اوسېدل، له نشه یي موادو سره د مبارزې او عامې روغتیا وزارتونو لخوا راټول او د معتادینو ضربستریز روغتون ته انتقال شول.
متحدین را ټولول یو دوامدار پروګرام دی چې معمولا په اونۍ او یا 15 ورځو کې یو ځل کیږي. په ژمي کې د بې سرپناه معتادینو د راټولولو شمیر ډیریږي او د نادرخان تپي معتادین هم په دې خاطر راټول سول چې له دوی سره به زموږ اجتماعي څانګه د کار د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي. په پام کې ده چې په راتلونکې اونۍ کې هم معتادین راټول کړو.
د یادونې وړ ده چې په کابل ښار کې د بې سرپناه معتادینو راټولولو کمپاین د روان شمسي کال په لومړیو کې پیل او تر دې مهاله نږدې 2000 معتادین د درملنې مرکزونو ته معرفي شوي دي. په ننګرهار ولایت کې 2 کسان د نشه موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر لخوا ازادۍ راډیو ته لیږل شوی راغلی چې په لومړۍ پیښه کې یو تن هغه مهال نیول شوی چې غوښتل یې په کورلا موټر کې تر 10 کیلو ګرامو ډیر چرس له سرخرود ولسوالۍ څخه غنیخیل ولسوالۍ ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې پولیسو په جلال آباد کې د نشه موادو شپږ پرچون خرڅونکي له 1.5 کیلو ګرامو هیروینو سره ونیول. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو اونیو کې د ننګرهار پولیسو 315 کیلوګرامه نشه یي مواد له قاچاق کوونکو سره یو ځای نیولې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د عدلیه او قضایي مرکز لومړنۍ او استیناف محکمو 14 کسان په جزا محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادۍ راډیو ته وویل دا 14 کسان چې یوه ښځه وه د نشه یي موادو د قاچاقو د لسو قضیو په تړاو عدلیه او قضایي مرکز ته معرفي او د ابتدایه او استیناف محکمو لخوا له 15 څخه تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم شول. د یادونې وړ ده چې په تیره اونۍ کې د نشه یي موادو د قاچاقو 30 تورن کسان د مرکز ته معرفي شوي دي. له نیول شویو کسانو سره 48 کیلوګرامه هیروین، 2 کیلوګرامه مورفین، 13 کیلوګرامه ډیر تریاک، 530 کیلوګرامه چرس او 5300 شپږ ټابلیټ کا ګولې نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه د نشي موادو پر ضد مبارزې لپاره نړیواله ستراتیژي جوړوي.
UNODC یو طرحه جوړه کړې چې هدف یې په نړۍ کې د نشي موادو له ګواښونو سره مبارزه ده.
کابل شاریان وایي معتادین د هغو ځایونو وسایل غلا کوي چې عام خلک کار ځنې اخلي.
په ځینو سیمو کې په پارکونو کې متاسفانه دغه ستونزه شته چې ځینې معتاد کسان کله ناکله د شپې تیارې څخه په استفاده ځینې کټارې یا دروازې باسي او خرڅوي.
د برقي سګریټ په اړه له ډاکټر سید حبیب اروار سره مرکه لرو.
د دې په جوړښت کې اصلا 80% نیکوتین استعمالیږي.
رحمت الله وایي چې د ناسم علاج له امله په نشو وخت اسو.
د بی غیرتۍ ژوند کې روان دي، د بی ننګۍ ژوند کې روان دي، د بی عزتۍ ژوند کې روان دي، د بی دیني ژوند کې روان دي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
زدارنا نه دي شرموم
قسمه ده موټر ته راپورته شه چې نا وخت کیږي.
قسمه ده ده دې در پورته کیږم د دروازه خلاص کوم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشي موادو سره د مبارزې ادارې په ستراتیژیکو فعالیتونو باندې لاس پورې کړی دی. د دې فعالیتونو هدف دا دی چې په نړیواله سطح د نشي موادو د تهدید مخه ونیول سي. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشي موادو سره د مبارزې څانګې استازی مارکو لنوای دا ستراتیژي چې ساتونو میږي د نشي موادو په برخه کې د پخوانیو پلانونو د نتایجو په پام کې نیولو سره چمتو شوی ده. دغه ډول به په دې ستراتیژي کې د دولتونو د نشي موادو پر ضد مبارزې پلانونه هم په پام کې ونیول سي. د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د دې ستراتیژي هرکلی کوي او وایي د افغان دولت ملي پلان په پام کې نیولو سره به دا ستراتیژي د نشي موادو پر ضد ملي عمل پلان نور هم پیاوړی کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره به د تیرو لسو کلونو د پروګرامونو تر ارزولو وروسته له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره یو جامع او نړیواله ستراتیژي جوړه کړي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو یا یو ان او ډی سی ادارې استازي مارکولن د افغان دولت له نشئی موادو سره د مبارزې سیمه ایزې ستراتیژۍ د ارزونې په غونډه کې وویل د نشئی موادو پر وړاندې د ستراتیژیکو فعالیتونو پروګرام یا سارټو درې عمده هدفونه لري.
UNODC has put together a draft framework.
UNODC یو طرح جوړ کړی چې هدف یې په نړۍ کې د نشئی موادو لګواخونو سره مبارزه ده. دا یو عملی او د بدلون وړ طرح ده چې پر دې بنسټ به ملي هدفونه ترلاسه، له نشئی موادو سره د مبارزې سیمه ایز میکانیزمونه جوړ او عملی شي. دغه ډول به له نشئی موادو سره د مبارزې د سیمه ایزو او نړیوالو پروګرامونو ترمنځ همغږي رامنځته شي. کوم بدلونونه چې موږ یې له نشئی موادو سره په مبارزه کې غواړو، هغه بدلونونه یو هیواد په یوازې ځان نشي راوستلی، بلکې د داسې هدفونو ترلاسه کول په نړیوالو پروګرامونو کې اصلاحات غواړي.
UNODC خبرداری ورکوي چې په نړۍ کې د کوکنارو کښت په بېساري ډول ډېر سوی او هر کال یې غوښتنه نور هم ډېریږي. ښاغلی کولن وایي د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د نشتوالي له امله له نشئی موادو سره د مبارزې ملي پروګرام اغېزمن نه و، ځکه نو د کوکنارو کښت او تولید هم راکم نه سو. افغان دولت د نشئی موادو تولید، قاچاق او استعمال نړیواله ستونزه بولي او د UNODC ادارې لخوا له نشئی موادو سره د مبارزې د نړیوالې ستراتیژۍ د جوړېدو هرکلی کوي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ رئیس عثمان فروتن ازادي راډیو ته وویل د افغان دولت له نشئی موادو سره د مبارزې عملي پلان او سیمه ییزې ستراتیژۍ نوې طرحې ته په کتو سره د سارټو پروګرام د عملي کېدو وړ دی.
دا
د نړۍ په کچه یوه لویه ستراتیژي ده چې لا تر اوسه پورې نه ده نهایي شوې. UNODC یو سیمه ایز پروګرام هم لري چې افغانستان او د سیمې هیوادونه پکې شامل دي. په دې چوکاټ کې سیمه ایزه همکاري هم شته. د سارتو ستراتیژي هم د یو ستراتیژیک سند په توګه په افغانستان او سیمه کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د تطبیق وړ ده.
د روان کال په لومړیو کې د تاشکن ازبکستان په کانفرانس کې له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې پر پروګرامونو ځکه انتقاد کېده چې د نشئی موادو په کموالي کې ګټور او مؤثر نه ول. له همدې امله په دې غونډه کې د دولتونو استازو وړاندیز وکړ چې باید له نشئی موادو سره د مبارزې یوه جامع او نړیواله ستراتیژي جوړه سي.
محمد ایاز ترنکو چې د ملګرو ملتونو لخوا له نشئی موادو سره د مبارزې د نړیوالې ستراتیژۍ په اړه یې راپور اوراوه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنۍ صفو سربیره په 0.15 FM صفو باندې هم اوریدلی شئ. او اوس به وګورو چې په کابل ښار کې د هغو ځایونو وسایل ولې خوندې نه دي چې عام خلک کار ځنې اخلي. د کابل امنیه قمندانی وایي چې ډیری محتاجین عامه تاسیسات ویجاړوي. د کابل د امنیه قمندانی ویان حشمت ستانکزی ازادي راډیو ته وویل په کابل ښار کې محتاجین د شپې لخوا د عامه تاسیساتو وسایل غلا کوي او بیا د زړو وسپنو په بیه خرڅوي. کابل ښاریان او په ولسي جرګه کې د خلکو استازي بیا د محتاجینو لخوا د عامه المنفعه تاسیساتو د وسایلو په اړه اندېښنه ښيي او ساتنه یې د عامو خلکو مسؤلیت بولي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د کابل ښار ځینو سیمو ته ورغلم چې هلته د پارکونو پنجرې، پر لختیو پرتې جالۍ، د اوبو نلونه او بمبې ویجاړې او وسایل وړل شوي ول. د کابل ښار چمنې حضوري چې څو کاله وړاندې یو خصوصي شرکت په ډیر مالي لګښت جوړ کړی و، اوس یې فلزي کټارې ماتې او په لسګونو معتادین ورکې اوسېږي. دغه راز د کابل ښار په نورو سیمو کې هم د لختیو سرپوښونه او د اوسپنې جالۍ ویجاړې او یا غلا شوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند حشمت الله ستانگزی ازادۍ رادیو ته ویل په کابل ښار کې ځینې معتادین د عامه تاسیساتو وسایل غلا کوي او بیا د شپې لخوا په بازار کې خرڅوي.
هر بنسټ لپاره د پولیس او کنډک شته چې د امنیت وساتي. همدارنګه ځینو سیمو کې په پارکونو کې متاسف همدغه ستونزه شته چې ځینې معتاد کسان کله ناکله د شپې تیارې څخه په استفادې ځینې کټارۍ یا دروازې باسي او خرڅوي.
کابل خاریان شکایت کوي چې په کوڅو او بازارونو کې له معتادینو څخه تنګ شوي دي. دوی وایي چې معتادین د لختیو سرپوښونه او د اوسپنې جالې له ځانو سره وړي او بیا یې په بازار کې خرڅوي. یو شمېر دوکانداران چې د کابل حضوري چمن ته نږدې میوې خرڅوي د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
دا ورځ پښند چورای ملي واسه غون 15
ملي واسه لولاري کې می موټر پلختي کې ولوید او 1500 افغاني تاوني شوم. دا ځکه چې موتادینو له زړو مکریانو څخه د لختیو جالې وړې دي. هر چیرې چې د لختی پر سر جالې نشته هغه نشيان وړې دي.
کابل خاریان وای هر څوک چې د موتادینو د غلا مخه ونیسي دوی تهدیدوي ځکه نو نشان لډاره پرته عامه تاسیسات ویجاړوي او وسایل له ځان سره وړي. د کابل امنی قمندان په دې خار کې د عامه تاسیساتو د ساتلو لپاره د پولیسو یا ګرځنده ګزمی خبر ورکوي. لبلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې غړی فاروق مجروب یا په دې نظر دی چې عامه تاسیسات د خلکو د هوساینې لپاره جوړ شوي نو باید خلک له پولیسو سره په ګډه وساتي.
تمام تاسیسات که برای رفاه
ټول عامه تاسیسات لکه پارکونه، جمعتونه، تفریحي ځایونه، د اوبو څاګانې، د اوبو رسولو شبکې دا ټول د خلکو د هوساینې لپاره جوړ شوی دي او خلک مسؤلیت لري چې پاک او خوندي وساتي ځکه خلک ګټه ځینې اخلي. خو د شپې له خوا یې باید پولیس ساتنه وکړي او پرې نږدي چې د عامه تاسیساتو وسایل لوټ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار اوسیدونکي له چارواکو څخه غواړي چې معتادین له ښار څخه راټول او د درملنې روغتونونو ته یوسي ځکه چې د استوګنې په سیمو کې د معتادینو موجودیت ستونزې ډېروي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 2016 نیمه مزنۍ څپو خبريږي او اوس به د برقي سګریټو په اړه خبرې وکړو. په دې وروستیو وختونو کې ګڼ شمېر ځوانانو د برقي سګریټو څکولو ته مخه کړې ده. طبي ډاکټرانو وایي دا ډول سګریټ ډېر نیکوتین لري او د یو شمېر ناروغیو تر څنګ د احتیاط سبب هم کیږي. دا چې برقي سګریټ څنګه جوړښت لري، ځوانان یې ولې څکوي او کوم زیانونه لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ډاکټر سید حبیب ارول سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا سګریټ څه ډول جوړښت لري.
ټول انواع د سګریټ دی، سګریټو تجاران یا مافیا ورته وایم، دا په دنیا کې په رنګارنګ شکلونو بدلی د دې په خاطر چې خلک قرار قرار دې ته متوجه کیږي چې د سګریټو یا د تنباکو استعمال څومره ضرورونه لري. برقي سګریټ اصلا په 2003 کال کې په چین کې د سګریټو د ترکولو دپاره د برقي سګریټ په نام باندې یو شی تولید کې او د دې په جوړښت کې د هماغه وخت نه تر اوسه پورې کوم چې چې استعمالیږي د هغې کې یو خاص بوی او خوند تولیدیږي. ښه خوند ورکوي یو انسان دپاره څوکې چې اوسکي چې د دې په جوړښت کې اصلا 80% نیکوتین استعمالیږي. دا کېدای شي د ګاز په شکل وي، کېدای شي مایع په شکل وي، په دې کې استعمال شي. دې ته برقي سګریټ ځکه وایي چې په دې کې یو خاص بطری استعمالیږي. په تعصب سره د برقي بودن د دی یا بټرۍ څومره ضرر لري چې د دې برقي سګریټ د استعمال د وجه نه انفجارات رامنځته کوي چې ډېر خطرناکي.
د برېښنایي سګریټو څکول کوم زیانونه لري؟
د برېښنایي یا برقي سګریټونو استعمال یا څکول ټول هغه زیانونه لري کوم چې د نورو عادي سګریټو څکول لري. په لومړي سر کې داسې یو خوازه او تبلیغات داسې و چې الکترونیک سګریټ د سرطان سبب نه کیږي، اما اوس اوس تحقیقاتو دا په بریتانیا کې، په امریکا کې او په نورو هیوادونو کې دا ثابته شوی چې دې مواد هم سرطان زادي. هغه مواد چې په دې کې استعمال کیږي بر علاوه دې نه چې اعتیاد رامنځته کوي، بلکې دا د سرطان د زیږیدو سبب هم کیږي. او د دې په خوا کې نور هغه تنفسي ناروغیان چې د عادي سګریټو چلمو د شر نه پیدا کیږي، ستوني درد شو، د مختلف دردونو تانسلونه، نور دغه په استعمال باندې هم دا پیدا کیږي، حتی دغه نه خطرناک.
دا سګریټ له نورو عادي سګریټو سره څه توپیر لري؟
دی په شکل کې فرق دی. یو دویم فرق دا ده چې دې کې یو خاص خوند دی په خاطر چې خلک وغولیږي استعمالوي، او بل دا ده چې د دې هغه ظاهري شکل داسې دی چې څوک ورنه ظاهراً داسې متنفر نه کیږي. زموږ خلک یې اکثر پیژني نه وایي چې دا څومره ډولي څه دی. اضرار په لحاظ، په طبي لحاظ چې کوم خطرات د تنباکو او نیکوټین د استعمال نه پیدا کیږي، هغه که د دې سګرټ شکل په هر شکل باندې تغیر شي، د دې تنباکو د استعمال شکل او د نیکوټین د استعمال شکل، هغې نه به پیدا کیږي.
ځینې خلک یې ځکه څه کوي، فکر کوي چې دا سګرټ د نورو سګرټو په شان تاوان نه لري. دا باور څومره سم دی؟
په لومړي سر کې کله چې په 2003 تر 2015 شپږم کال پورې چې په چین کې دا شروع وته، دا فکر یې کاوه چې کیدای شي دا نسبت هغې ته ضرر کم وي. دویم دا ده چې سرطان ځانه وي. درېیم دا ده چې دا کیدای شي د سګرټو د پرېښودلو سبب شي. اما دا خبره وروسته غلط ثابته شوه. تاسف سره کمپنیانې په داسې انواو او ډولونو رنګونو باندې کوي چې خلک تشویقوي.
ځینې خلک باور لري چې برقي سګریټ د نورو سګریټو په پرېښودلو کې مرسته کوي. دا خبره څومره سمه ده؟
دا وروستي تحقیقاتو ثابته کړې ده کوم کسان چې د برقي سګریټ استعمالوي سرطان اندازه درې چنده زیاته. دوهمه خبره دا وه، د سګریټو د پرېښودلو بانه باندې چې دا دې استعمال زیاتیږي، نه یوازې دا چې دا د سګریټو د پرېښودو، بلکې نور خلک چې سګریټ نه څکي هغه هم سګریټ خوا ته زیات تشویق کیږي. بالاخره د نور سګریټ سبب د نورو خطرناک معتاد کېدو سبب کیدای شي. نو دا ټول هغه تبلیغات دي د ځوانانو او د خلکو د جذبولو په خاطر. په اصل کې دا ټول عیني اضرار لري.
د برقي سګریټ په اړه مو له ډاکټر سید حبیب اروال سره د محمد ایاز د نکمرکه اورېده او اوس د خاطرې وار دی. د روزګان ولایت اوسېدونکي رحمت الله له 15 کالو راهیسې نشه کوي. د پخوا خپل دکان درلود او ژوند یې ښه و، خو اوس ډېر کمزوري سوی او له کاره لوېدلی دی. دی وایي چې د ناسم علاج له امله په نشو اخته سو. دا چې رحمت الله چا او څنګه په نشو اخته کړ او تر دې وروسته یې څومره کړاوونه ګاللي دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زه د روزګان د ولایت یم. زما نوم رحمت الله دی. زه تقریبا اوس نه دېرش څلېرش کاله یم. ما مخکې دوکانداري کوله، زمینداري نشته. زما ټوخ کېدی چې ما هر څه دوایي ګولۍ خوړلې، شربتان ټوخ مې نه درېدی. ما ته ډاکټر ویل چې ستا د سږي پیپونه پراخ دي، تنفس اضافه کړي، هغه کوم ګیس کې بیا داسې ټوخ جوړېږي درته. دا ډاکټر ما سره اشنا و، هغه راته دا دود چې دی دا ستا د سږي پیپونه بېرته په خپل اندازه کړي. په دغه طریقه چې ما وشخل ما ټوخ به ودرېدی. ما کله کله بس دې سکار اخیستی، ما تعمل جوړ شو. د کابل ته راغلم، مرین درلودې، طریقه نس کېدله. بیا کوي په دغه وټلانه کې بیا امپورټرم سکول. نه په ځان باندې څوک مشر لرم، بچان لرم، کور لرم، ژوند لرم، نوم و نشان لرم. تقریبا زه دو نوي کیلو لرم، شپږ اتیا کیلو ته راغلم. کاروبار کې تغیر راتلی کوم بوتي راتلل، نه خو ته په نشه مصروف یې. ستاسو د دنیایي ژوند پاته دی، ستاسو د قومي سیالي ژوند، دښمني ژوند ګر پاته دی. ته مصروفه شې، بیا کله کولی شې چې ته یو څه وکړې؟ خپل پنځه وخته لمونځ مې کوي، روژه مې نیوله، د مسجد موزیم هم اذان مې کوي، د قرآن وظیفه مې کوله. دنیا مې درلودله، هر څه مې درلودله، خو ما هر څه بالا حرکت نه لري. ډوډۍ نه څه خوړلی، بالا د لمانځه بود او داسه بلا هم نه یې. نو بالا پروت یې بس، بالا ټول ژوند داسه پاتې یې بیا. حتی ماشومان داسې حالات کوي چې ټوله به په ژرا سو، چې ما به نشه کوله، زما کورنۍ به ګټه په ژرا سو. زما د دوی دغه ته وکتل، بیا زه پلار یم، په دغه حالات کې دوی اولاد یم، ما به نن دوی ته نصیحت کولی. د زما په فکر کې ورکت، نو بیا ډېره پریشانی درلوده. د بې غیرتۍ ژوند کې را روان دی، د بې ننګۍ ژوند کې را روان دی، د بې عزتۍ ژوند کې را روان دی، د بې دیني ژوند کې را روان دی، د وطن پروشي ژوند کې را روان دی. نو په هیڅ حالت نه خبر ته خپل نه شکې، خپل د ناموس رسیدګي ژوند نشي کولی، د خپل کور نشي کولی، د خپل بچان نشي کولی، د خپل ځان نشي کولی. دا لري خاص سره بیر ختم. دا چې پیش راغلی دی چې سهار در مزګره به دکان ته نه راغلی، دا چې وخت راغلی دی چې میاشم په دغه کندار کې ناستلم، خپل نشه میکوم، قرضدار سره بیا پکې نشه. خدای حالاتی چې نشه نشه جون نشه کولی، نه به خمه دې توپ کې، نه به نشه توپ کې. دا پیسې د اسنه در معلومې چې لکه هغه پانی سره شکه ستا ټول مغز ستا ټول زړه و داته کشش لري چې زه کله دا شی جره واخلم. ته موږ دوستان نه خوشی، اته چې پر دې لار روان دي، دې نه کله نه خوشی، دا لار نه خوشی. څوک چې تیوار نه درکې کښنه به رواني، اته زما بچی ورغله وایي زه د پلانې بچی یم، چانه سره ته چې زه پور نه درکوم، قرضه نه درکوم. زه اوس خپل ورغله ماته چا قرضه نه راکړه، علت یې دا نشه و. دا مل نه دي، دا بله پیسې نه نه دي. کی میخوای کی
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونی ورستی برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې انور او اکرم دوه نږدې انډیوالان دي. دوی د یوه دوست واده ته ځي چې هلته د موسیقي محفل هم وي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي، له ځایه ولاړېږي، له خلکو سره جنجال کوي او د واده محفل ګډوډ کېږي. دا چې انور ته ولې درد ورغی، له چا سره جنجال وکړ او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکرما وکرما ودرېږه، چېرته روان یې؟
که انوره دا ته یې، دا دې ولاړې ما.
السلام علیکم اکرما، ستړی مشې؟
خیر اوسې، ته هم ستړی مشې.
خدای دې خیر کړي، چېرته روان یې؟
دا نو څه د خندا خبره ده؟ خیر و، ولې بې ځایه خاندې یاره؟ لکه چې بیا دې ښه په شرابو باندې ځان پړسولی دی، که څنګه؟
ته زما پړسول څه کوې؟ دا راته ووایه چې چېرته روان یې.
زه یو واده ته روان یم.
کاخه واده ته روان یا؟
ګوره، ته زموږ کره ورشه، زما زوی په کور کې دی. زه تر ډوډۍ خوړلو وروسته بیرته راځم، بیا به تر سهاره پورې ښه بنډار وکړو سره.
خدای دا نړیوالی شوه چې ته واده ته ځې او ما نه در سره بیایي.
نو تا څنګه په دې حال کې را سره بوزم؟
ولې، ما کالي ښکلي دي او که په څلورو روان یم؟
ته چې نشه شې نو په څلورو څه چې سم لیوانی درنه جوړ شي.
دا خو څه جومات نه دی چې په نشه کې به نه ورځم. واده خو میله وي، خندا ساتیري او ټوکې خو پکې وي کنه. خدای دې خوار که
ټوکې پکې ایله دي، خو لغتې بندې دي.
یعنی زما څخه دې خر جوړ که؟
خر خو ښه دی، بار وړي. ته چې نشه شې هېڅ په خبر هم نه پوهېږې. په شرمو به مې وشرموې و سړیه.
زه ډارنه نه دې شرموم، تا خو بیخي لیوانۍ رانه جوړ که.
ښه سمه ده، موټر ته راپورته شه چې ناوخته کېږي.
سمه ده، دا دی در پورته کېږم، دا دروازه خلاصه کړم.
څه کوې چې زما دروازې ته راغلې؟ موټر چلوې؟ پر هغه بلې دروازې راشه.
ښه، خو دغه دی زورووره، په دا بله دروازه به درشم.
اوف، د ظالم بچی، دا دې څومره ډېر شراب څښلي دي؟ دا خو دې څو متره لرې بویونه پورته کېږي. داسې نه وي چې هلته مو په جنجال اخته کې وسړیه.
زارکت وکړه ډارنه، هېڅ هم نه کېږي. ته به وایې یوازې مې نن شراب څښلي دي. تا غوندې خو نه یم، زه خو تل هم داسې مستانه ګرځم. زه خو شرابي یم چې خطره سره جنگ کړې.
میز خالی دی، راځه چې هغه ته کینو.
سمه ده، درځه چې ته کینې. دا موسیقي څومره لوړه ده، غوږونه یې راکاڼه کړه.
چې موسیقي در باندې بده لګېږي، راځه چې لږ لرې کینو.
موږ خو به لرې کینو، خو دا نور خلک به څه کوي؟ ته دا کوچنی سالون وګوره او دا لوی لاسپیکرونه وګوره.
خیر دی، لږ صبر وکړه، اوس ډوډۍ راوړي او موسیقي بندېږي.
یاره، دا موسیقي نشم زغملی، مغزی را وخوړل.
اوس سړی ودې شرمولو، نو دا خو اسانه خبره ده، پښې خو یې نه دي را تړلي. راځه چې ولاړ شو نو.
وروره، دا سال دی مغزی مو را وخوړل. دا موسیقي ولې دومره لوړه ده؟ دا د انسانانو وده ده او کلي وخانو.
اوف، لیوانه ی هغه څه دي وشرمولو. چپ شه نو.
ولې چپ شوم؟
واله کانو، دا لیوانی دې چا دی؟
هله درځه چې ځو، پسه دې را پرې کړه. کمقله، د چا په کار کې څه کار لري؟ ته بل واده دی،
دوی پویږي او کاری یارخه ویل دي چې تر بیخله دوست او خيار دښمن کدی
څنګه څه کار وسره لرم
وسړیا تلې ونه ک پسد کې ولې نا قغال مغال کې دا سړی نشه دی کسب لا وهلې دي والا کانو دا سړی سوک دی او چا خبر کړی دی
اجی صاحب ډیر وبخی د ایز ما سره راغلی د ده پر ځای زه بخنه غواړم یا اشتباه دې وشوله ډیر زیات وبخی
تاسو تا خبره پریده بابا څه اشتباه رانه وشوه
اوف دې خولې نه څومره مردار بوی ولاړیږي دا بدبخت خو نشه دی هلی پولیس را وغواړئ خدای چې قمندان صاحب راغلی دی قمندان صاحب دا سړی نشه دی له دې ځای وشړئ زموږ خادۍ را خرابه کړه
خیر دی حاجی صاحب اشتباه زما وه دا دی همدا اوس ځو
احمقه یو خو نشې کوي او بل د خلکو په خادیو کې ګډوډي جوړوي
تا بیا څوک یې چې زما سره دومره دلایل وایي
اوس به پوه شي چې زه څوک یم پولیسو راشئ لاسونه ور وتړئ چې اوزې ته یې بوزو
ښه تاسې پولیس یاست
ډېرې خبرې مه کوه لاسونه شاته وړوه
یار انوره په شرمو دي وشرمولو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زارو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.